قسم ریکا ڈیور ریڈیو جو سردار علی ٹکر دا پروگرام پر ڈیوی سر سر خدمت کے زیر کو گوری دن کو لک سنگ کے تو اس کا پتہ دا پنن رضوان دا ہم تو سرا دا پختو پا ادب دا پختو پا اولیت ادب دا شاعران و ادیبان و فجن دا ہوئی پا کار دا شاعر پا اتنافو مختلف موضوعات باندې تاسو سره مخه خبرې درې کوم موږ تاسو سره د ټپې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي پای کې موږ سره د ټپې په تاریخي اهمیت هم خبرې کړي دي د جون جواک چې د ټپې کم استعمال د پاغې موږ سره خبرې درې کړي دي دغه شان موږ سره د ککړي غاړو په حواله باندې خبرې کړي دي او ورپسې د سربیا د چاربیتې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي او بیا نن سبا د غزل په موضوع باندې تاسو سره خبرې کوو د غزل موضوع کې چې په کوم شاعرانو چې غزل لیکلې نو خصوصا د هغوی د جن په حواله باندې هم تاسو سره نظر شریکو نن چې زمونږ کوم درون خوږ شاعر په پښه به چې موږ بحث کوو د هغوی نوم دی حنیف قیس موږ سره زمونږ درانه خواږه محترم درې واړه میلمانه پروفیسر عطاءالرحمن عطا صاحب ډاکټر اسماعیل گوہر صاحب او ډاکټر رحمت محمود صاحب درې واړه محترم سر په پروګرام کې موجود دي د ټولنا اول ورزو خپل درون خو محترم پروفیسر عطاءالرحمن عطا صاحب له او دا غینه له نظر خلو چې غیر سره د امیر قیس په حواله باندې څه نظر شریک کړي او پروفیسر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علی وو
السلام علیکم ټکر صاحب ډیر مننه
پروفیسر صاحب څه نظر بر سره د حنیف قیس د جن د غی د فن په حواله څه نظر بر سره شریک کړي
مننه جی دوڑو استادانو ڈاکٹرانو ته زما سلام او مینا او احترام چکر سے بزست سره لگ دی حنیف قیس سے جن په حالاتو باندې خبر کوم محمد حنیف د دینوم دی جی او قیس دوی تخلص کی حنیف قیس په دیار لسم اپریل 1908 کې د سوات د چارباغ تحصیل په کلی لنډی کې پیدا شوی دی د دوی د پلار نوم مامبر خان دی تعلیم د دوی سوارلسم دی بیا سی ټی کړی وه د پیشې په لحاظ باندې محمد حنیف قیس استاذ په سکول کې او په سی ټی پوسټ باندې د خپلې دغې وظیفې نه ریټایر شوی دی او نن سبا پکور کې جون تیری د پیښې نا وزګر شوه دی ریټایر شوه دی د شاعری آغاز او پیل د غی د وینا تر مخه د 1980 ندی کړه دی چې کله دی د کالج د دور نه هم رستو چې وای چې په کوهات کې مې د استادې تربیه غستنو په دغه دوران کې مې شعر ویل شروع کړی دی قیس چې د کوم مختلفو تنظیمو ادبی تنظیمونو سره وابسته پاتې شوی دی نو پای کې لومبه چې کوم تنظیم دی نو مرکزی اسلامي ادبی ټولنه د دې ممبر پاتې دی بیا د دې وروسته پښتو ادبی کاروان سوات د دې سرګرم غړی پاتې دی او نن سبا په خوازخیل تحصیل کې چې کوم د پښتو ادبی تنظیم دی د ستار ادبی ټولنه د هغې سرپرستی کوي قیس صاحب د قیس صاحب د وینا تر مخه ارواښاد حمزه بابا ناغلي په شعر کې اصلاح اخیستې ده د قلندر مومند صاحب نه یې په شعر کې اصلاح اخیستې ده د امیش خلیل صاحب نه یې په شعر کې اصلاح اخیستې ده په سوات کې د سوات دوه د ادب مهم نمونه فضل الرحمن فیضان صاحب او ارواښاد رحیمشا رحیم صاحب دا په سوات کې داسې دوه هستیانې دي دوه مشران دي چې قیس صاحب د غینه هم اصلاح اخیستې ده قیس صاحب چې د کومو تنظیمونو په پلیټ فارم باندې د قیس صاحب ادبي روزنه شوې ده نو په هغې کې مرکه پېښور له قیس صاحب ډېر زیات اهمیت ورکوي چې ما لومبۍ بنیادي پوهه د دغې پلیټ فارم نه اخیستې ده یا سرحد د پښتو ادبی ټولنه په دغه پلیټ فارم باندې هم قیس صاحب چې ډیرو تنقیدو ناشتو غونډو کې ناشته او دغه د مشرانو نه ما ډیر څه زده کړی دي دغه رنګ قیسب د وینا تر مخه مرکی چې څومره هم مشران غړي دي نو قیسب وی چې د خپل استادان ګڼم او د غرنګ د سرحد پښتو ادبي ټولنې مشران غړي هم ګڼم. دلته د قیسب د کلی په حواله باندې قیسب په خپل یو شعر کې وایي چې کدا کلی نن دی کلی دا د قیس په سر دی کلی کدا کلی نن دی کلی دا د قیس په سر دی کلی کدا یو سړی تیلر کې ټی لنډی ته ته لنډی وې
ډېر
او د قیس صاحب چې تر اوسه ټکر صاحب کوم کتابونه چاپ دي نو په هغې کې د هغې ړومبۍ چې کومه شعري مجموعه ده نو د هغې نوم دی زره چاودي مزلونه. دا په 1991 کې چاپ شوې ده. بیا په دغه کال یعنی په 1991 کې د هغې د نعتیه کلام بله مجموعه چاپ شوې ده نوي نعتونه. او تر دې وخت پورې هغه چونکې زی باټ والا چاپ کوي نو د هغې لکه درزنونه ایډیشنونه چاپ شوي دي. بیا د دې نه وروسته بله مجموعه چې کوم د قیس صاحب چاپ ده په 1999 کې د هغې نوم مرغزار دی. او بیا په 2001 کې بله شونټۍ ده او په 2019 کې چغجۍ د قیس صاحب د کتاب بل نوم دی. دا په 2019 کې دا شعري مجموعه چاپ شوې ده. د قیس صاحب په شاعرۍ کې چې کوم اصناف دي نو په هغې کې غزل دی دغه د معیار او مقدار دواړو په لحاظ د هغې تله ډېره درنه ده. په نظمونو کې پابند نظمونه دي، مورا نظمونه دي، آزاد نظمونه دي، قطعي دي، هایکو دي او قیس صاحب ډېره ښه سندره هم لیکي. دلته زه یو وضاحت اسماعیل ګور صاحب ته زیات په دې حواله باندې پته ده چې کله په پښتو کې هایکو شروع شو نو په ړومبي کسانو کې ډاکټر اسماعیل ګور صاحب، ډاکټر اظهار صاحب او داسې نور زموږ مشران جو قیس صاحب په ملکن ډیویژن کې د هایکو د صنف په هغه بالکل هغه امامانو کې دی چې اول هایکو لیکلی ده قیس صاحب او ډېره معیاري هایکو یې لیکلې ده. د قیس صاحب شخصیت چې کوم دی نو قیس صاحب ډېر زیات نفیس، فیضلی، پاک او مخلص انسان دی، ډېر مینهناک انسان دی، میلمه دوست انسان دی. په سواد کې چې تر اوسه څومره د پښتو کتابونه چاپ شوي دي نو تقریبا موږ دا ویلی شو چې د 80% کتابونو پروف ریډینګ او د هغې د املا د صحیح کولو چې کوم زیار دی نو دا قیس صاحب کړی دی. بل د تضمین چې کوم زموږ په کلاسیک کې او روایتو چې اوس ډېر کم خلک تضمین کوي نو قیس صاحب له خدای پاک دا پوهه ورکړې ده چې قیس صاحب تضمین وسم تضمین کوي. عموما د کتابونو په مخکتنو کې چې کوم نظمي نو قیس صاحب اکثر داسې کوي چې د کوم شاعر د کتاب مخکتنې نو د هغه د خپلې خوښې د یو غزل یو کلام باندې تضمینو کې او ډېر قیس صاحب ډېر ښه تضمین کوي. په تضمین باندې هم ډېر زیات پوهه دی. د قیس صاحب د شعر چې کوم موضوعات دي نو پای باندې اگر چې په ټولو به خبره نه کیږي بهرحال په لږو مهمو موضوعاتو به زه خبره وکړم او د هغې په نمونه کې به شعر نیمم عرض کړم. قیس صاحب چې کوم نعتیه او حمدیه کلام دی نو موږ ټولو اورېدلی دی، تاسو به اورېدلی دغه ډېر مشهور نظم چې نعت چې شپې مې د یثرب په تودو شګو سوځېدی، کاش وی لیونی خوستا وطن کې اوسېدی، یا دغه رنګ نور لکه د یو بل نعت یو بند تاسو ته وایم چې انسان به سمې غوښې شو کولی د انسان به سمې غوښې شو کولی د انسان د وینو به وتګې که زاړه وو که ځوانان، د خپل به وشلېدلی تل د خپل په لاس ګریوان، یو سید انسانانو وی په خوی و شرمخان، د امن کلی سیو د جبر پنیراد هر یو د بل د واشو چې پیدا شو محمد بے وس په خندا شو چې پیدا شو محمد صلی الله علیه وسلم یا دا رنگ په هایکو کې بیا دا غدس هایکو دی چې هغه حمدیا او ناتیا هایکو غانی دي زه صرف تاسو ته یو هایکو ویم چې په کې حمدیا هایکو د چې اوې چې په یو خاورا ګډي وډي میوي په یو خاورا ګډي وډي میوي د شپې چې ستوري را ته ګوري خاندي خدایا نو څنګه پتا نه پیژنم دغرنګ د کیسې د شیر چې کوم بلخ کار موضوع ده نو هغه د پښتون قام د پښتون ولس د بیدارۍ پیغام دی او دغرنګ د هغې د بدنصیبۍ او د هغې د بدحالۍ هغه کاسي هم هغه ډېره زیاته کړې ده لکه زه دوه شعرونه وایم چې د اغیار د تهذیب نښو ته پرې ژاړم د اغیار د تهذیب نخو ته پرې ژاړم د پښتون درنه حجره د روګې بوګې او بل شعر دی چې ټکر صاحب نه ملاله نه پښتون شته دی کابله نه ملاله نه پښتون شته دی کابله منګ خان دوستا سینه د روګې بوګې دلته چې کوم ردیف دی روګې بوګې عموما کیس پر ردیفونو کې هم د نوښت کوشش کړی دی بلا نوی ردیفونه یې معرفي کړي دي او عموما داسې کیږي چې دغه د مشرانو پوهانو زیات نظر دی په دې خبره چې اکثر خلک د لفظي ښکلا په هغه حرس کې یا د هغې په کوشش کې داسې وکړي چې لفظونه خو ښکلي راوړي خو هغه د معنې سره د هغې سمون ډېر زیات نه وي نو اکثر هغه د شاعر پیغام شي یا مبهم پاتې شي او کیسې به عموماً چې څومره نوښت راوړی دی او نوي لفظونه یا نوي هغه ردیفونه یې راوړي دي نو عموماً د هغې استعمال یې ډېر زیات فنکارانه انداز سره کړی دی او په هغې کې عموماً کامیاب ښکاري دغه رنګ د کیس په شعرونو کې دا په شاعرۍ کې د سواد چې کومه د بدمنۍ ورځې تېرې شوي دي دلته چې کوم بدمنۍ تېره شوې ده بیا د سواد خلک چې د لکونو په تعداد کې د دې ځینه کډوال شوي دي د هغې هم قیس ډېر زیات ذکر کړی دی او په دغې حواله زه وایم چې قیس دغه شاعري د سواد د بدمنۍ د ورځو داسې یو تاریخي دستاویز حیثیت هم لري لکه زه تاسو ته دوه شعرونه وایم چې خوږ خوږ دي په بارودو د رنگونو خاپیری خوږ خوږ دي په بارودو د رنگونو خاپیری مرګونی شو د سواد د ښایستونو خاپیری او شعر دی چې اوتر اوتر چیزی د سواد د غیږې نه بهر اوتر اوتر چیزی د سواد د غیږې نه بهر عادت نه و هیڅکله د اورونو خاپیری دغه رنګ کیس د شعر چې زما په خیال تر ټولو ځانګړی رنګ دی ټکر صاحب نو هغه دا دی چې د کیس د شعر په فضا باندې په عمومي توګه د سواد فطري ښکلا د سواد موسمونه د سواد میوې د سواد ونې بوټي د سواد رنګونه دا ډیر زیات خواره دی او دغه په شعر کې لکه تاسو ډیر زیات په کثرت سره لیدای شئ چې لکه هغه دغه سیزونه مخې ته راوړي دي لکه حمزه بابا چې د پښتونولۍ په حواله باندې ډیر زیات مشهور دی نو زما په خیال هم دغه رنګ کیس په شعر کې د سواد ډیره زیاته عکاسي ده د سواد د موسمونو د ونو بوټو د رنګونو د رسمونو رواجونو تر دې چې د خوراکونو لکه چغجی او ګبین او ماروړنګ او ګرګورې او کروړې او شلتالانو دا سیزونه ډېر زیات په ښه انداز کې قیس بیر په کثرت سره استعمال کړي دي او د سواد د عکاسۍ هغه پوره حق یې ادا کړی دی په دې حواله به زه د خپلو مشرانو سره صرف یو دوه شعرونه شریکوم چې او بیا ورسره د یوې سندرې څو شعرونه شریکوم چې دغه سیزونه په کې دي چې کوم ما ذکر وکړو لکه هغوی چې د پیغلې پښتنې خال ته چې بوټی بوټی کېږي د پیغلې پښتنې خال ته چې بوټی بوټی کېږي کوری ته مارولنګ ته او ګورګورو ته تګوره او بل شیر دی ټکر صاحب چې اشنا د ملکن لسره چغه کړه چې قیسه اشنا د ملکن لسره چغه کړه چې قیسه پخکته چې راځینو سلطالان در سره راوړه او یو بل شیر دی چې هغه کوي چې د ملکن سر ل چې راشي جامې خې سن وها د ملکن سر ل چې راشي جامې خې سن وها د خار په دړو چې د سوات ناوي خیرنه نکی
و ډیر ښه ډیر ښه
او زد یوې سندرې نه څو شعرونه ستاسو سره شریکوم چې دغه سیزونو په کې ډېر زیات ذکر دی چې سندره داسې ده چې ستا غنټول غنټول ځواني ستا غنټول غنټول ځواني زما جون سپرلی سپرلی ستا په مخ خالونه تور زما زړه رېدی رېدی په دغه کې یو بنځه پرېږدم او بل درته وایم چې لکه لخته تک شنه ځي کږه وږه جینۍ د مالوچو پاغونده خاپېری د خاپېری لیونۍ د لیونۍ لیونۍ شوم لیونۍ او مخکې وایي چې په اترنګو یې لاس سره په اترنګو یې سره لاس کشمالی را شو کوي دی په زلفو کې پاس خوشبوئی د خوشبوئی وو د زما ځواني را ژوندی شوم را ژوندی او دغه اخیری دوه درې مصرو ته ستاسو توجه به غواړم چې موږ خوړلی دي کوری موږ خوړلی دي خونان موږ خوړلی دي کوری موږ خوړلی دي خونان زموږ شونډې شوې و دی یو رنګ بنګ ماو جانان چنګڼی شو چنګڼی زقیس شومه چنګڼی او د دې نه علاوه چې د قیس په شعر کې بل کوم رنګ د ټولو نه ښکاره دی نو هغه د قیس د شاعرۍ جمالیاتي او رومانوي رنګ دی په دغې حواله باندې هم زه یو دوه شعرونه صرف تاسو سره شریکوم چې وایي چې سپینه په غونده رخسار سورکی پکې راخور هم دی پین په غندر وخسر سورکی پکې راخور هم دی یا خدایا دا خو واورې هم پرتی دي اور هم دی او بل شعر دی چې تن مې ترې اور واخلي خو زړه مې پرې ارام هم مومي تن مې ترې اور واخلي خو زړه مې پرې ارام هم مومي ګل ګل مخونه که سیزل کوي ټکور هم دی او د دین علاوه چې زبل کوم یو اړخ ته صرف تاسو فکر راګرځول غواړم هغه دا چې قیس دی حالاتو هر څومره چې بد حالات تیر شو په دې خاوره باندې په دې قام باندې او قیس په کې بیا هم د امید او د رجا خبره کوي چې خپل قام دی حوصلې د ګټولو خبره کوي په دغه حواله باندې زه صرف دوه شعرونه وایم چې ما ته حالات د خپل تورتم د خاموشۍ سوایي ما ته حالات د خپل تورتم د خاموشۍ سوایي د شپېلې په غږ چې د شپېلې په غږ ګډ نکړم نو شکون پسې شوم زه خو به غرونه ماتوم مخکې بلار جوړوم زه خو بغرونه ماتوم مخکې بلار جوړوم چې زه د سختو نه یریږم نو پښتون پسې شوم او اخیری دوه درې خبرې صرف د مشرانو فکر ورته راګرځوم چې د قیس صاحب چې کوم د اسلوب ښکلا ده هغه ډېره زیاته زړه راښکونکې ده د قیس صاحب چې کوم موږ که اسلوب ته په عمومي توګه باندې فکر کوو نو کوم لفظونه چې د قیس صاحب په شاعرۍ کې موږ ته ډېر زیات په نظر راځي چې په کثرت سره استعمال کړي دي زه پایې کې اوسو لفظونه تاسو ته وایم او تاسو ته په خپله به تاسو وایئ چې او دا ډېره زیاته جمالیاتي او رومانوي اسلوب دی په دغې لفظونو کې چینار چینه ګلاب رېدې پلواړې رامبیل چامبیل سوات رڼاګانې ښکلاګانې زلفې شپې پاغونده مختلف رنګونه لکه سپین تور وغیره بوګه بوګه کوری مارورنگ مڼې شلتالان گبین چغجی بګڼې کروړې مماڼې دا هغه لفظونه دي چې د قیس صاحب د شعر په عمومي اسلوب کې ډېر زیات ښکاره په نظر مونږ ته راځي او ډېر زیات استعمال کړي دي. او د دې نه علاوه یو خبره صرف بله کوم چې عموما چې په ملکن کې په ملکن ډیویژن کې د یوسف زوال لهجې کوم علاقائی توري او ترکیبونه دي هغه هم قیس صاحب هغه په ډېر مهارت باندې استعمال کړي دي. لکه په لاندې پروګرام کې چې د جو والا خبره وه دلته یو بل ټکی ته زه صرف ستاسو توجه را ګرځوم او زه خپله خبره ختموم. په سواد کې خاص کر منګ وایو اکثر څوک ته پوسو کې لکه چې ابر غلی نو منګ د دې جواب چې لکه عموما داسې خلک وایي چې یاره زه څه خبرې م کنه نو منګ وایو دلته په سواد کې څخ څخ چې دا دغه څخ خبرې مخفف دی. نو قیس په یو غزل کې دا ډېر په ډېر ښه انداز سره ردیف کړی دی. زه د هغې نه صرف دغه دوه شعرونه تاسو ته وایم چې چراویخ به پښتانه شي ماوې څخ چراویخ به پښتانه شي ماوې څخ دا خراب حالات به ښه شي ماوې څخ او دا ګېډې ګېډې بخمل بخمل زلفان تور گیڑے گیڑے بخمل بخمل زلفان تور دا پتا برا خوارشی ماوی سخ
دیر دا خون باس دیر دا مزی باس دیر تشکیلی خبری پروفیسر سبتاسو دا حدیث ریس پا حوالا باندے اکڑے و پاگے کی دا غیر دا دا کم دا سواد دا بوتو یری دا نیچر دا فطرت کی فطری طور سواد دا خواد دا خلاغان و ذکر پا کرده دی دا طولی خبری دیر دا خون نو بیاور سرد دی لحجی پا حوالا باندے دا خبرې ډېر ډېر د خون خبرې وشوې. حقیقت خبره دا ده پروفیسر صاحب تاسو ډېره ډېره مننه ډېره ډېره مهرباني. خبرېدونکو اوس ورځو خپل بل درون خو محترم میلمه ډاکټر رسول ګوهر صاحب لا او د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې را سره څه نظر شریکوي. ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیر علی ویو
مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسئ.
ډاکټر صاحب باس مو د پروفیسر اتاورمان سے بورے دا ڈیری دا خوان ڈیری دا مزید خبری اکڑے و ڈیر تفصیلی خبری دا حنیث کیس پا حوالا اکڑے دا غب پا ہر بوزو باندے خبر اکڑا اور ڈیر پا خط طریقہ سے نظر برا تر شرک ہے.
پروفیسر اتاورمان اتا سے با زمان پا خو ملگرو کے دیخا ادبی نظر لری تنکیری نظر لری او کیس سے با دیغو پا ملگرو کے دی نزدے ناست دا دیغی طول ادبی جون نا خبر دی تو جون سره سره دی غی په فن باندې هم خپوره باسو کو او د دې خبرې مې په اسانه کړې. حنیف کې څه به
یو خبر کوم ډاکټر صاحب نه په هغه یو خبر کوم خبر را یاد شو په خنه غواړم تاسو شروع کولو د مخ کې زه یو خبر کوم چې موږ سره پروفیسور ته بوم په لاین باندې دی نو زه یو خبر کوم چې مونږه زمونږ پروګرام دا دی چې مونږ په صفر ملک صدیقی باندې پروګرام کو کوم چې د والی سواد د شیر پاتې شوی دی که داغه په حواله باندې چې سره څه قسم معلومات دي نو مې باندې کې چې تاسو د دې پروفیسر ته تکپته لا بخي کو بل چې تپته وي او پروفیسر ته پیغام کو داغه د کتاب په حواله باندې هم خبرې دا یو ضروری خبر او مو چیرې دا خو هم ځکه چې زما دا ډېر خوښ ته چې سفر مو وکړي چې په حواله باندې پروګرام شي نو چې سره څه معلومات دي دا څه خپل خپلوانو بارک او تر معلومات دي په کار کې پروفیسر ته تر لیک راپته وساتي موږ به بیا دغه سره راپته وساتو تاسو خپل خبره جاری وساته ډاکټر صاحب
ان شاء الله ضرور دی صدیقی صاحب دی جون حالات او دیغی کلام برا پیدا شي او دا بڑی رخ خبر شي چې سفر ملک صدیقی صاحب منی هم یو پروگرام
دی هغه نه د سفر ملک صدیقی صاحب نمخ کې فتمند خان باندې پروگرام دی کنه دا کلیر کې چې مخ کې د فتمند خان پروگرام دی کې صدیقی صاحب
نن اول د فتمند پروگرام دی فتمند سے پروگرام دی چې دغه سے پروگرام د پاره سر تیاری نشم
ذکر او دغه کتابونه هغې مونږ ته هم تورمان صاحب را رسولي دي او چغې د حنیف کیس صاحب سره خو زما ډېر وخت نه تعلق او ډېر زموږ ملګری او په ادبی لحاظ هم ډېر بیا نداره شاعر دی او په شخصي علوم ډیر رښتینی انسان دی کدا غي دي رښتیا او یا دي غي صداقت دا حواله پوره ده چې پروفیسور تورمان تاسو بوئ چې هغه وی چې ما چې کله د استادای تربیته غوښتو ټریننګ میکو نو په هغه زمانه کې مشاعري شروع کړې و کاغه نن وی چې ما په اتم جمعه کې شروع کړې و ما په شپږم جمعه کې شروع کړې و ندی خبرو کو شریکا دي او عموما شاعران چې کوم دي هغه په دې معنی دا چې یو فخر ونی محسوسی چې ما په ډېره وړې کوالي کې شاعري شروع کړې و نه دا چې جمعه کې نه خپل خیش په ګم جمعه اتم جمعه ته زدانه ویم چې هغه په دې کې دروغ وی وی با او دغه چې کوم وی هنس کې چې وی چې ما په وړې کوالي شاعري نو شروع کړې چې کله نه د استادای ټریننګ کو پاک دوران کې می شاعري شروع کړې و نو پته لګی چې هغه چې کوم دور کې شروع کړې و بس ټیک هغه دور خې او ریختونه انسانونه دي خوګون انسانونه دي خندروي هم دي او چې کله مې راو شوې د ډېر په خندا کې نو اول خدای ته ډېر خولې او زلمی خو سګیره ساتل نو چې کله مال څنګه وشي نو هغه ډېر لوی لوی ګیره ده او هغه خندروي دی او دیانتار دی د ادبي دیانت دا خبره ده چې په دې پیښور کې په پی ټی وی کې په هاي کومني او پروګرامونو زوم د خپل اظهار د خپل اظهار اظهار الله اظهار او انسکیس نو د انسکیس ته تاسو کړی چې تا هاي کو څنګه شروع کړ په دې غزل شاعر وي د نظم شاعر وي تا هاي کو څنګه شروع کړ نو دوی چې را په خبر کې ما د اسماعیل ګور په 29 کې د هاي کو کتاب ورسته مسکا او هغه مې ورسته هغه را سکیو نو چې په خبر نه سفاته پورې تلم نو ما شپارلس هایکو په ګاډي کې لیکلې وي نو عموما شاعران چې د چا کتاب ولولي چانه دی او صنف اثر واخلي یا د یو خیال اثر واخلي نو هغه بیا نخي چې ما دا چې اثر چانه راځي خو هغه و چې رما دا کتاب لستو چې په ما باندې دا چې یو اثر غونې وکړو چې دا څنګه څه نوي غونې په دې کې خبرې څه خیال نه وي نو زما یو طب موجود سلا و چې سو کلی تر رسیدم نو ما شپارلس هایکو کولی کلی نو یو خدای سي په خبرو کې خپل په ادبي معاملاتو کې پدې کې هم غړي په خپل انسان دي بل زموږ شاعران چې دینو پاغي کې د ادبي شر او فساد او ډله بندي او د کسې مسې وی په دې نه خلاص دي شاعر ته باندې خلاص او حنیف کې څه کوم دی نو هغه چې مونږ چا نه ورو نو هر چا سره دی هغه یو خدای مشرانو ډیر قدر هغه سره ناست او هغه نسبتنه او بل چې سمره پاغي سیمه کې کتابونه چاپی دي نو موږ ګورو دا تورمان پروفیسور تورمان تاسو چې هغه پروف ریډینګ هغه کوي نو په ځینو کتابونو کې خو دغه پروف ریډینګ لیکلی خو عموما ما کتلې چې کتابونه من دیغه یو سریزه یو تفسیر هم دیغه شامل وي او تقریبا نو هغه نه پته لګي چې شاعران هغه سره مینه کوي هغه له یو اهمیت ورکی هغه له خپل مسوده ورکی هغه سره مشوره کوي دا مشورې او دا سلام مصلات کتاب مسوده چې علاوه کول په چات کې غوښتل شاملو دا غکټ شاعر سره کیږي هغه کټ سره کیږي چې هغه کوآپریټ وي او د خلکو زړه غواړي چې دا موضوع سره کې نیم د تخپل مسوده وکړي نو دا نه دی هغه د شخصیت په تله کې او د ریډ کتابونو چې کوم نمونه دي یو شونټای دی او یو چغدای دی نتیر پروگرام کې یار محمد مغموم شه خبره کړې و دی اقبال خان شه اقبال خان د کتاب معنی کوکی معنی مغموم شه په چدا نوم زمانه دی وخت دی په دله او خبر ویل ما به معنی کړو په دې مخ کې دغه مخ کې په خبر کې نو مغموم شه سره په غف شپ کې اختلاف وکړ چې نه دا نیم ټیک مغموم شه به تاسو وخت به ټیک نو دا شي زویم کې زویم د شونټه او چغده زمانه دی وخت او بس د کیسې په خوي دا شونټه دی هغه چې د نختر دی او چغدې دی او د رفیزونو چې هغه د نمونه شي د خو اسی کتاب دی فارا ز دا سه موجود نه ګلم او خبر هغه د مغموم سره دی چې تاسو خو خپل دی بس چې کیسې په خپل دی کتاب نمونه شي
نو یو څه لري یو څه لري چې پاپ او یو څه لري چې په ډیران مونږ کیږي نو بل وته وچی نه وی مخ په پرون کو دا څه ته کېدن مخدوم دا به مخ کارته
هغه کېدو
ما و ما و ما په دا چې دا کوکی ګورا کوکی دې تریخ کوکی دې تریخ ته کېدی او ګورا چې ځه ما په حساب چې ځه ډیر خوب ته کېنی ګورا کوکی خو ډیر تریخ ته کېدی نو زه په دې ته کېدم چې تاسو دا کوکی ولا خوخ كده زاد يوم
من عشان دي كوكي فاولا دي دامي كده يو مرغي دا زم مختلف سيمي كو سوكو دا تورا كونتر وي او سوك دا سي اكويد ورطا وي پا پنجاب كده دا زياتي پا گرمي دا كوكي نو دا يوازي ناستي ونه كي دا چه يوازي نو دا دي هجي دا و دي درد دا و دي غم آوازو باسي نو زیاتر زمون په میدانی علاقو کې په سند کې او په پنجاب کې دا کویل چې کوم دی یا کوک چې کوم دی یا کوکه چې کوم دی موږ ته د پښتو کې کوکو نو دا د هجر او درد مانو کې د تنهایی او د هجر په علامت کې استعمالیږي خیر غوټه شونټه نه راځم نو چې زمانه دی خو خو تاسو چې چغدې ډېرې خوږې وي او چې بیا د چغدو سره چې بیا ګرم شي نو خو دی ډېر زیات خوږ وي نو خیر دا شاعر چې کوم دی د خپل د چاپیرچل چې کوم موسمونه دي یا چې کوم فصلونه دي کوم ګلونه دي حتی چې کومه نیچر دی او چې کوم فطرتي هلته کې ښکلا ده حسن دی نو دی هغې نه هم متاثره کېږي او دی د چاپیرچل هغه سیزونه چې کوم دي هغه هم دی بیا په شاعرۍ کې استعمالوي بیا په خاص طور باندې پښتون شاعر چې دی چونکې د دے زیات د دې جون چې کوم دی هغه فطرتي دی او دې فطرت ته زیات نږدې دی د خاورې ته زیات نږدې دی او اوبو ته زیات نږدې دی د غرونو ته زیات نږدې دی د دې ګلونو ته زیات نږدې دی یو خو د زمونږ دا سیمه داسې شوه بلکې مونږ ډېر بحث پته نه کوم خو دوه خبرې به پرې کوم که مونږ زمونږ دا نظریه وي چې دا عبراني نسل نه و مونږ یا مونږ د بني اسرائیلو نه و نو د دې نسل یو ذهني سخت داسې دی یو سایکي داسې ده چې دوی به خپل د ګیر چاپېره چې کوم فصلونه دي کوم ونې دي کوم سیزونه دي کوم ګلونه دي نو هغې نوم به دی خو دې لکه زه مونږ دی کې غوټۍ ماشو او خاورې ماشو او مرغۍ نیا یا د سړو نومونه ګلاب خان او شیر خان او ریحان ګل نو دا ټول ګلونه چې کوم دي یا زموږ د مرغۍ چې کوم دي یا زموږ ګیر چاپېره چې کوم سیزونه دي نو د دې په نومونو باندې نومونه ایښودل چې کوم دي دا اومه دا سامي نسل یو خصوصیت دی او دا پښتنو کې دا اوسه پورې دي که مونږ ګورو په نورو قومونو کې ګیر چاپېره چې کوم سیزونه دي د هغې په نوم باندې خپل نومونه ایښودل دا ډېر زیات دا رجحان نشته یا د نش برابر دی پښتنو کې ډېر زیات دی نو چې بیا کې سبب خپل د کتابونو نمونه دیمن به نه شي دینو پاقي حواله خو زه ویم چې دا خو ډیر بس خدي هغه د غزل شاعر دی د هایکو شاعر دی د کتی شاعر دی نو که په شاعرۍ باندې بس تو نو خو شعرونه هم دي او پاقي کې هغه بیا خپل مقامی سيزونه چې کوم دي هغه هم ډیر ښه استعمال کړی دي او زنه دې چې کبه مونږ ته تنقید کوي په غزل کې داسې شعرونه هم راغلي ځین چیرې دا چې داس پکې نه وي یا پکې تو کې داسې ځین راغلي نو هغه تنقید نه به هم مونږ مبرانه ساتو نو څنګه سره تورې مانا ته خبر وکړه چې د هغه په شاعرۍ کې د لفظونو چې کوم دي هغه د کده د بین او شونته او چغدې او یدا کورې او د سيزونه لريات کړو نو هغه چې په دې باندې دی هغه د شاعرۍ اسلوب چې دی هغه ډېر ځانګړی دی نو زه به په کې لږه اضافه کوم چې اسلوب کې لفظونه سری سری لفظونه لپاره به دا ضروري وي اسلوب لپاره چې هغه منتخب لفظونه وي او عام طور باندې بیا نقادان دا وایي چې هغه باوقاره لفظونه وي او د معنی او مفهوم په لحاظ هغه باوقاره لفظونه وي درانه لفظونه وي دې سری سری د تشبیهاتو او د استعاراتو استعمال چې کوم دی هغه په فکری انداز کې وي او هغه بې سخته وي او هغه برمحل او برموقه وي دې سری سری دوه سیزونه بیا اسلوب لپاره ډېر نور ضروري دي یو د جذبې شدت دی چې هغه چې کوم خیال کومه جذبه روانده کوي نو هغه لفظونو کې څومره زوردارې طریقې سره روانده کوي او دې زورداره جذبې روانده کولو لپاره د هغې په جذبې کې صداقت پکار دی چې هغه چې کومه جذبه روانده کوي چې هغې کې هغه پخپله څومره ریښتونی دی یا هغه چې کوم خیال روانده کوي چې د هغې چې جذب کړی دی د خارج نه او بیا چې هغه خپل اندرونی کیفیت سمالی په غزل کې بیانوي نو څومره په دې کې هغه ریښتینی دی څومره په هغې کې صداقت دی او دا خبره څومره ریښتیا ورته نږدې ده او دا بلا سره چیزونه چې یو دیشی ندینه اسلوب جوړیږي نو دا کیسه اسلوب چې نو چې سماله د دې شاعری ګورو کدا ډیر ځانګړی نه دی خو دا د بل یو شاعر د اسلوب لاندې خطي هم نه دی او یا دا څنګه ګورو چې را کیسه چې دی د دې شاعری چې کومه نه دا خو دی او بل شاعر بالکل د هغه اسلوب ته نږدې دی یا په هغه اسلوب کې نه ښکاري چې ځان له هغې یو اسلوب غوره کړی دی په هغه کې دا سینه چې اتورمانه تاسو بوی د لفظونو د استعمال چې دی صرف د دې لفظونو په استعمال باندې د هغې لهجه چې د غزل کومه ده د شاعرۍ کومه ده یا اسلوب به ورته ووو هغه سټایل هغه ډکشن چې کوم دی هغه ځان منفرد ځکه حسابوي چې هغې په کې دا مقامي لفظونه ډېر استعمال کړي دي یو ځکه یو غزل دی ترانو ته د ټول کام نسته لیواله ترانو ته د ټول کام نسته لیواله زړه راوزه نور د زلفو د جنجاله دا ردی فینیش دی هم کافیه غزل دی او خپل زړه ته مخاطبه ده خپل زړه ته وی ترانو ته د ټول کام نسته لیواله زړه راوزه نور د زلفو د جنجاله او چې پښتو کړم سیالو سره سیاله چې پښتو کړم د سیالو سره سیاله بیا پګړای به کګه خلک دم له خیاله چې پښتو کړم د سیالو سره سیاله بیا پګړای به کګه خلک دم له خیاله او دې شعر کې د جانان د زړګي زمکا ټوله پرخه د پرخه په ځمکه کې چې د کاڼي وي هغه ته پرخه وي د جانان د زړګي زمکا ټوله پرخه ماتوي د محبت ته یوه پاله د جانان د زړګي زمکا ټوله پرخه یعنی هغه نرم زمکا نه ده هغه کې په پکی د پرخه ده د یو کانو د پکی پروت دی او هغه کې پاله ماتوي نو جیوی او پاله او بیا ماتوي د محبت ته یوه پاله نو یوی ته د محبت یوی ویل او بیا د یوی پاله ماته دل می یوی پاله پر خاز میکا دا 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 په غزل کې دمر ترتیب خري په یو شعر کې رازایول دین او مفهوم پیدا کول دا دا په غزل کې خپل پیدا کوي دا په غزل کې یو نوی والی پیدا کوي خو یو بل شعر دی دا غزل مطلب دی چې دی تا جون څه دی او په اور ګرځم دې تا جن څه دې او په اور ګرځم د خپل د خپل ارمان په اوږو سور ګرځم د دې بل شي چې ستا د وسال شړشم پخې دي کنه ستا د وسال شړشم پخې دي کنه ستا د فراق جوړو کې سپور ګرځم ستا د وسال شړشم پخې دي کنه او دې تا ټکر څه بیا موږ نه
دې جوړو کې سپور ګرځم
او ډېر د دې یو خیال چې کوم دی هغه ډېر بعید غلې دی ولې ډېر خپل شعر دی مثال شرشم د شرشمو پخېدل او د شرشمو د تیل وخت له غتیل سره زلفې غړول او دلته کې دی چې زما زما زستور ګرځم ډېر خپل شعر دی ساده مثال شرشم پخېږي کنه ساده شعرات دړو کې سپور ګرځم او کیسه کیسه د زلفور کې می کیسه د زړه کور کې مې ناشته وی خو زه پسې خسي دور په لور ګرځم او دا دو شعر زه بیا ویم د شړشم او شعر زما مو تکه څه دې خو شو مفهوم ته دې حاګه بالکل نو استاد وسال شړشم پخېږي کنه استاد فراق دړو کې سپور ګرځم او کیسه د زړه کور کې مې ناشته وی خو زه پسې خسي دور په لور ګرځم نو دا چې د هغه غزل چې کوم غزل کې دی هغه غزل کې دی هغه لفظونه هم بیا د لفظونو جوړښت هم او پاغه جوړښت او پاغه ترتیب او هغه ترکیب چې هغه بیا کوم مفهوم راولاړي او کومه خیال چې هغه موږ تړوان دي کوي نو هغه ډیر خپل خیال دی خو ځینې ځینې ځکه دی هغه په غزل کې داسې یو لفظ راشي چې هغه ټیک استعمال کړی او لستونکي او مغه ټیک غني او ماته دا چې ودل زونه دا چې مخه راغل هغه زه بس کول غواړم خپل حیثیت پاتې نشي له خپل کام اوزي غزل یو شعر دی خپل حیثیت پاتې نشي له خپل کام اوزي کیسه چپاتشی خویونه کلتوری د سړی کیسه چپاتشی خویونه کلتوری د سړی میرا خپل د کلچر خویونه چې سړی نه پاتشی نو خپل حیثیت پاتې نشي د خپل کامو کیسه چپاتشی خویونه کلتوری د سړی کلتور لفظ کوم دی دا دا وزه شوی دی دا جوړ کړی شوی دی دې ته ډېر سره لفظونه د پښتو ژبې کې راځي دې ته مصنوعي لفظ دی دا د څلور ورځې مخکې چې یو لفظ ماته مې دا مصنوعي لفظ دی مصنوعي لفظ دی نو زه وایم چې دا وزه یې دی یا مصنوعي دی دا جوړ کړی شوی دی موږ د انګریزي کلچر نه کلتور واغستو او کلچرل نه موږ کلتوري کړو نو د عربۍ د ثقافت کې موږ څه کوو او دا چې د پښتو په ټول ادب کې تر نن هم پورې موږ څه راغلی دی مستعمل دی او موږ یې پوهېږو موږ یې پېژنو چې دا ثقافت موږ ولې پرېښودو چې روغ دغسې په هغه مفهوم کې موږ د عربي نه اغستو چې موږ په هغه روغ لفظ په هغه مفهوم کې اغستو نه یې په مفهوم کې څه اشکالو نه په کې څه مشکلات او د هغې اوس کلتوري دی نو کې ما نه بیا څوک تپوس کوي چې زه کلتوري استعمالوم یاره د لفظ ماده څه ده نو زه به ورته څه ښیم چې دا لفظ زموږ د پښتو کوم لفظ نه جوړ شو
دا بالکل صحیح خبره تاسو دا بالکل صحیح خبره تاسو دا ډېره دا کیسې دا د افغانستان خلکو ډېر دا کار کړی دی هلته کې دا کیسې ډېرې زیاتې دي او دا ګورې خبره نه ده دا ورته زه دا بالکل تاسو صحیح خبره بالکل صحیح خبره
نو د لفظ یو ژبې کې چې لفظ دی نو بیا په علمي انداز باندې هغې باندې چې بحث کېږي چې د دې لفظ ماده څه ده د دې اشتقاک څه دی دې سره لاقه او سابقه څنګه لګېدل ده دا په کومو کومو حیثیتونو کې خپله معنی بدلوي او دې نه نور لفظونه وځي نو که ما نه څوک تپوس کړي چې دا کلتوري څه شی دی زه به یم کلتور دی د کلتور څه شی زه به یم د انګریزي کلچر روان کړم نو ثقافت چې ګوره د هغې ماده ده ثقافت ماده ده ثقف نو ثقف وایي سمولو ته پوهولو ته نېغولو ته او تعلیم ورکولو ته دا دا عربی کې دغه ټولې معنی دي نو ثقافت چې کوم دی هغه موږ پوهوي چې زموږ قوم زموږ مشرانو څنګه ژوند کړی دی هغې ثقافت کې ذهني کلچر هم دی ذهني ثقافت هم دی مادي ثقافت هم دی هغې کې بله چې ځینو دا سمول نېغول
زموږ دود دی زموږ دستور دی پکې زموږ دود دی پکې زموږ دستور دی پکې زموږ د اوسېدو طریقې دی پکې دا ټولې خبرې دي کنه
دا ټولې خبرې دي نو دلته کې دا کلتوري لفظ چې کوم دی دا زمیم چې دا لفظونه تاسو خو وویل ډایرکت تاسو د افغانستان نوم واخستو زه یو خبره کوم ځینې خبرې مونږ بیا په ویریږو نشو کولی مونږ ادیبانو زموږ خلاف ډېر محاذونه جوړ شي یو دي په اخبارونو کې فیسبوکونو کې دا یو تماشې لګېدل دي یاره دا مصنوعي لفظونه چې دي کوم جوړوي او دي چې کوم وي پښتو ژبې ته ډېر لوی نقصان دی ډېر لوی تاوان دی زه به دا نه وایم چې د دې وروستو څه سازش دی یا د دې وروستو هغه خلک دی چې کوم د پښتو مخالفه دي زه به دا خبره نه کوم خو زه وایم چې هغې به په دې شوک کې په دې شوک کې د مصنوعي لفظونو جوړولو په شوک کې چې هغې څه کوي دا پښتو ژبې ته ډېر لوی تاوان ورکوي دا ډېر لوی نقصان ورکوي نه په افغانستان کې لینګویج اتارټي ده د پښتو نه په پاکستان کې لینګویج اتارټي ده چې هغه کینو هغه ترجمه د پاره اصطلاحاتو لپاره لفظونه منظور کی چې ها دا لفظ چې کوم دی د دې بدا ترجمه استعمالوي هر څړې لینګویج اتارټي دا ځان ځان نه مصنوعي لفظونه جوړي پښتو ته ډیر لوی نقصان روان دی
ډاکټر صاحب په دې بکخيري ډاکټر صاحب یو پروګرام کوو دا ډیر اهمه موضوع تاسو چلل دا ډیر اهمه خبره ده په دې کې ډیر د ځان ټکی جوړ شي وي نو ډیر مننه ډاکټر صاحب په دې باندې پاس کو وخره نه دي خورځو خپل پل ټول خو محترم ډاکټر رحمت بخون صاحب لا او دا غینې له نظر خلو چې اغیر سره څنګه در شیر کوي ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علی وې
په خیر اوسه ټکر صاحب ډېر بربري خوشاله اوسه
څه نظر بر سره شیر کوي دا خو خیر خبرې دي په دې باندې په خبرې کو او څه نظر بر سره
نو ټکر صاحب زه خبرې خو ډېرې دي بلا خبرې دي او دلته کې زموږ سره د وخت کمی وي خو زه د دې پروګرام په وساتت باندې زه یو خبره کوم چې زمونږ دا کم مدیبان دي شاعران دي نن سبا پکې ډېر بیماران دي او په دغه بیمارانو کې چې کوم دی نو یو اکمل لیوانی دی او یو طاهر افریدی دی چې د لسو کالو نه چې کوم دی فالج والی دی که نه او یو دا اکمل لیوانی چې کوم دی غریب خو بس شل دی په خپو شل شوی دی اوس پکې نوی سلیم راز صاحب بیمار شوی دی او عبدالرحیم مجذوب چې کوم دی هغه د ډېرې مودې نه یعنی هغه د پزان پویږي نه دماغ لکه خراب شوی دی او نوی نوی چې کوم مریض دی نو د حماس مطابق مې اوریدلې چې هغه بیمار شوی دی. آیا ما ته کنفرم نه ده خو ټکر صاحب دا ټیک دی دا اکثریت زمونږ چې دا کم لیکونکي دي نو د دې چا ته د پیسو ضرورت نشته بغیر د مزدورکار طبقې نه لکه اکمل لیوانی چې کوم دی نو مزدورکار سړی دی او ٹھیک دی هغه محتاج وي خو دا نور چې زمونږ کم دغه بیماران دي دا ټول ویل آف خلک دي شتمن خلک دي خو زمونږ چې دا کمې ادارې دي که نه لکه اکیډمی آف لیٹرز چې کوم دی اکیډمی ادبیات یا رائټر ګلز دی یا چې کوم دی دا نیشنل بک فاؤنډیشن چې په همدې نیت باندې جوړ شوی چې دوی به د ادیبانو او د شاعرانو کتابونه چاپ کړي نو کم از کمه چې د بیمارۍ په دوران کې د یو شاعر کتاب چاپ شي او څوک ورته راوړي نو کم از کم دومره خو به هغه ته د خوشحالۍ احساس وشي چې یاره زما د عمر اخري وخت او کتاب راته بل چا چاپ کړو نو ډېر خوشحال شي. یا زمونږ پښتو اکیډمي ده نو پښتو اکیډمي ته هم پکار دی چې کوم دغه بې وسه خلک دي چې د دوی کتابونه چاپ کول چې کوم دي هغه مخکې کوي او د شتمنو خلکو وروستو کېږي نه نو او دغه رایټر ګلز د دې خو په شرایطو کې ما کتلی چې دا په د ایوب خان په وخت کې په همدې ارادې باندې جوړ شوی چې دا به د ادیبانو د شاعرانو د هغې د ویلفیر د هغې د بهترۍ خیال به ساتي او د هغې سره مدد کوي د هغې سره به ډېر مرسته کوي. خو افسوس دا دی چې زمونږ دا ادارې چې کوم دي نو دا کارونه نه کوي نو مونږ ورته ډېر په یعنی خفګان هم دی چې زمونږ دا ډېر ښه لیکونکي دي ټول شاعران ادیبان نو د دې د حوصله افزایۍ لپاره پکار ده چې دي لکه لږ ډېر دومره څوک چې د هغې باندې حوصله افزایي وشي نو هغه به صرف د دې حوصله افزایي نه وي زمونږ هم حوصله افزایي وي بلکې د ټول قوم به حوصله افزایي وي. نو پکار ده چې زمونږ دا خبرې دغه ادارې واوري او په دې باندې عمل وکړي. دغه چې کوم دی حنیف کیسب حنیف کیسب خو زمونږ ډېر ملګری دی او زمونږ سره چې دا کریکولم مونږ جوړول نو زمونږ په ټولو ورکشاپونو کې به دی موجود او ډېر ښه د ګپ شپ او ډېر یعنی د ذوق والا سړی دی. د دې په شاعرۍ باندې خو خبرې ډېرې وشوې او اصل کې تکر صرف دا شاعري چې کوم دی کردار ډېر عجیبه شعر دی. دا عجیبه شعر داسې دی کنه اوس مثلا دا ښایست چې کوم دی کنه ښایست یو بنیادم دی کنه جیری دی الګ ته یار څه جیری کنه هغه ټول اندامونه ټیک ټاک وي او یعنی ښه تناسب هر څه پکې موجود وي رنگ یې صحیح وي هر څه خو هغې باوجود مثلا ښکلی نه وي یو بل هغه په مقابلې کې یو بل دغه وي یو بل جینۍ یا لږ وي هغه به د دغې ړومبي بنیادم په مقابله کې د هغه اندامونه به دومره ښه نه وي دغه خو هغه کې یو شی وي یو داسې اثر پکې موجود وي چې خلک ځان ته اټریکټ کوي که نه دا چې کوم د شعر هم دا مثال دی په شعر کې کافیه به دي ټیک وي ردیف به دي ټیک وي وزن او بهر به ټیک وي لفظونه به ټیک وي هر څه به ټیک ټاک وي خو په شعر کې به اثر نه وي او بل یو شعر به وي چې په هغې کې به کېدای شي لفظونه داسې ډېر ښه نه وي او مصرې به کېدای شي اوږدې او لنډې وي خو په هغې کې یو اثر وي او ټول بر خلکو ته یاد وي. نو دا چې کوم دی دا شعر دا د اثر والا شعر دی لیکن اوس هغه مخکې چې مونږ کوم فضل الرحیم لوهار باندې پروګرام کړی وو که نه یار زه ته په ایمانداری وایم هغه شعرونه چې کوم دي ساده شعرونه وو که نه او هغه ټول ما ته یاد دي هغه د پښتو املا والا او د زما زړه څه پاکستان خوړی دی دا ټول چې کوم دي داسې یعنی اثرات دي که نه چې دا بیا د چا لا ډېرېږي نه نو لکه دا چې زه دا نه وایم د حنیف کیس صاحب لکه څلور مجموعې چاپ شوي دي دوی نومونه واخیستو که نه نو لکه دا دی چې د ده شعرونو کې داسې شعرونه شته زه هغې مثال در کوم چې کوم شعرونه یعنی اثر لري او په اورېدونکو باندې اثر کوي خو لکه دا دی چې په شعر کې چې کوم دی دغه اثر پاتې کېدل چې کوم دي دا یو خاص شعر دی او دا چې کوم دی دا د دې سره تعلق نه لري چې دا به د ده به ردیف ټیک وي کافیه به ټیک وي او وزن به ټیک وي بار به ټیک وي دا بس یو خاص شی وي چې هغه په دې شعر کې موجود وي او هغه خلکو ته ټولو مر یاد پاتې شي. اوس دا دی زمونږ چې کوم کلاسیکي شاعران دي یعنی په زرګونو شعرونه شاعرانو ویلي که نه خوشحال بابا رحمان بابا علی خان او معز الله خان او عبدالحمید بابا وغیرہ وغیرہ خو یاد پکې داسې یو څو شعرونه وي چې خلکو ته یاد وي نو هغه څو شعرونه په دې باندې یاد وي چې په هغې کې یا خو یو خاص قومي خبره شوې وي یا پکې یو خاص د ښایست یو داسې اړخ بیان شوی وي چې ډېر منفرد وي نو هغه چې کوم دی هغه خلکو ته یاد وي. نو شاعر ته کوشش دا پکار وی چې په شعر کې څه خاص ځل خبرو کې چې هغه څنګه په خلکو باندې اثر وکړي دا انفکس سب چکم دے دا شاعری دی کہ خیو دا مقامی ٹکی چکم دی دا بیان کڑی دی او دا خ خبر دا تے خپل علاقے چکم مقامی ٹکی دی یعنی دا غرون پغرون کے چکم ونے بوٹی کی کی کنا نو لکدا بیان کڑی دی دا دے خ خبر دا او بل دا دے چے ما پاغا مخ کے پروگرام کے دا ویڈیو چے دا شاعر ادب چکم دے کنا دا دا خوشحال بابا پدے باندھے خوشحال بابا پدے باندھے پر پورا چیپٹر لکھ لے رہے کلام تھا سڑے چکم دے دا کلام جاسوس بھی یعنی دد پ کلام کے چکم دے دگا نقطے نقطے لٹائی نقطے پکے لٹائی چدا آر یو لسن کے دد دا کلام جاسوس بھی کہنا جاسوس مطلب دا دے چاہے اگر پکے یعنی دس یو شہر اباسی گور بچے دا کم خامی پکے دے چیز رو باسما نو زکا ما پا غمخ کے پروگرام کی روی چیز شاعر عدیب تو چکم رہے دا خپل کلام یا خپل جسی لکلی واغا بار بار قتل پکار وی چی چرت دے املا غلطے خونشتا یا چرت نور غلطے خونشتا اس پا دیکھ دے اٹھے کے استعمال کرے سکال سکال سین ہے سا نو دا سا سا خونا دے کرے دا سگ دے سگ سی سین او سین سین او گے یعنی مجھا وہ تا سج سش کال ہے یعنی سج نو دا سک کال دے سک کال سج سج کال او دلی کلے سین ہی سا نو گورا دتا دا پکارو دا پکارو جی تپوس سے کرو جی دا تکے جی مونگ استعمال ہے سک کال جی دا اصلی تکے دیت شے نو لکدا دے جی دا سے نو ٹکی جی کم نا دکتر سے پرشالی کم ہوئے کنا سکنے فصل خانے دے او کنا کسگنے اوڑے خدای کسگنے وڑے خدا یو کر مات جانان د سپین مات جانان د سور د سور پیزان ویلی دینا نو دا دا چکم دے او ها بیا چکم دے ان فن ان فن نو دا پی نو دے ان فن ان دا دار بیا تک دے ان فنن ان فن نو بیا دا غین چکم دے مونگ ان فن جڑ کرے دے کنا ها بیا چکم دے خود خود یو لفظ دے خود خوید دا اوربشی چی وی کنا آوی چی خر دا خوید پا خوراک چی پوی گی نو دا خید دا لکلے دے نپوی کم چی دا دی پا سواد کی چکم دے دا خد استعمالی گی یا خود استعمالی گی خدا ٹکی چکم دے دا خوید دے خید دے خواو پکے دے دا واو چکم دے دا پکے منگ خو پکے ویو خوید و تو منگ ویو کنا او تاسو پکے دا واو سائلنٹ کوے آو خواو پکے دے اخا بیا جکم دے دا خونان جکم دی خونان نو دا پا خین باندې کلی شی پا خی باندې نه دے شون دے کنا نو شون دا پا خی باندې کلی شی او بیا جکم دے شر مخ دا یعنی دا تکے پخوا ما تا پتا دا واچ دا پا خین باندې دے بیا چی ما دا خوشحال بابا کلمی نو سیبو کتی کنا فرحان کے پارا نو آل تک چکم دے شرمش لکرو شرمش شرمش شرمشان نو اغه شین چې کوم دی دا خین شوی دی نو شرمخان او دغه سه نور یعنی ټکی دی دا د دې لپاره وایم چې دا شاعر ته چې کوم نه په دې ټکو استعمال کړي دی سپ کار وی او چې کوم ځای کې په املا کې هغه ته کنفیوژن وی نو د بل چا ته پوس په کار دی خدای املا چې کوم دی دا بالکل ټیک لیکل په کار وی چې نور زمونږ ځوانان چې کوم دی اب زمونږ د املا نه تاثیر اخلي نو په کار دی چې غلط تاثیر وانه لی شاعر خود گورا دا معاشرے خود دا ٹھولنا زیرک او دا ٹھولنا دگا سڑے چیوا کلمن سڑے او شاعر ہوئی کہنا نو چی شاعر غلط تا رہنمائیو کی نو آگا ٹھول عمر چکم دے آ ٹھول عمر پا آگا خلق بان لیتے آگا آگا سرار چکم دی قائم ہوئی کہنا نو اثر چکم دے ٹھیک پر خل پکار دی غلط اثر پر خل پکار دی دکا چی یہ سٹوڈنٹ ہے یہ سٹوڈنٹ ہے اب اداکار سے بات کی ہے حنیف کیس یا زبا یا دبل یا دبل شاعر یا کہ تو شاعر حوالہ بول کے چل تھا راٹھ کے راسی نکلے دے نو چاہے پک پلا غلط نکلے دیا غلط کو بیاروس تو ہوئی جائے با آسے جنگ کو بولو نو دے تا دیر تھا وہ جو پکار رہا باقی چکم دے نو ما یہ اسو شاعر نو زر سیرے نا دنکری دی چے دکھا چے دیکھو دیر وک شاعر دے دیر وک شاعر دے او دا چکم زمانگ معاشرتی خرابے دی معاشرتی لاندے باندھے رہے پدے باندھے تو خبر کری رہا او لغی چکم بھی یعنی ڈیر باریک باریک نقطے چکم بھی آئے راسپٹ بھی باغے خبر کری اگر چھ زین شیون دا سی وی چا ما تا ڈیر پائمال کاری پائمال او تے زک وایم چا ما دا سی ما یعنی جما بدا دا شہر کتو نما تا بو ایک دم دا سی یو دغه شان راو کتو یو سلک شان چدا پھر مچر تور دلے دے او بیا برتا سڑے رایا تے شاہ شاعر چدا خدا اگ پ کلام کدا خیال بیان شوی دے نو شاعر دا ہم پکار وی ٹھیک تے کلا کلا چکن دے نو دا اورس کے دا سی کی کی چے دغوشی توارو دوشی کنا خو لک دیر سوچ پکار دے کم خیال یو ور بیان شوی کنا خ شاعر اگ دے خیال بیا بیا بیان نکی بل چا بیان کڑی وی کنا چ بیا بیان کی نو پدے کہ دد دد دو کتابوں ما ترا سدلو پر دو کتابوں کے ما تقریبا یو شل شیرونا دا سے نوٹ کرو چاہ خیالات چکن دیا ماں مخ کے پنور شاعران کو کس لیے دینو دیتا دے احتیاط پکار دے اور دانیف کیس پشان شاعر چکن دے دیتا خب بیا دیر احتیاط پکار دے زکر چیزے پسوات کے دیر مشہور شاعر دے خجی نو دمڑی سر تا
خاز بس یو شیر میں ہوئے وقت بالکل ختم دے
دمڑی انا پینزہ میں تو خلاپا ہاں دبا صحیح دے دمڑی سر تا ڈیوی مبلوے دمڑی سر تا ڈیوی مبلوے زئی چی دجوان لار کی ڈیوی کیک دو
دیر خواہ دیر خواہ
آو ما چی غزل تا دے بھام جاموکے نا چولے ما چی غزل تا دے بھام جاموکے نا چولے خبر داوا چی نظر میں پہ ابلاغ ساتو ما چی غزل تا دے بھام جاموکے نا چولے خبر داوا چی نظر میں پہ ابلاغ ساتو او خلق دمرا ارزان شوے دے یارانو خلق دمرا ارزان شوے دے یارانو چی جوان زل تک گران شوے دے یارانو دا دیر خواہ خیال دے دیر خواہ خیال دے خلق چیپ شوے دے کنا ارزان دے نسی کم دے کہ خلق ارزان چیال تک جوان گران وی او سواتا اوری پتا بل کرو سواتا اوری پتا بل کرو یو بوٹان وی بل پت کہے دے دا دیر خی شاری دی ٹک ٹاک شاری دی اور تک سے دا یو شعر واورا تک دمر خبر اوری نو ناسس تا وکشا او تک د ژوند خبر اوری شاعری وګرا
و دیخ
چې د خپل زاد د دایره له خول او اتما چې د خپل زاد د دایره له خول او اتما ګل شوم کار شوم ناز غول شپول او اتما
ډیر خشرته ډیر خشرته
او ما بل یو شعر دی چې ما ته ښکار شوی پښتون مخې ته شو زر واپس شوم ما ته ښکار شوی پښتون مخې ته شو زر واپس شوم کله چې ښکار ته زه پرون مرغو ته ووتم یعنی چې کله زه د مرغو ښکار پسې لاړم نو زر راته هغه په سواد کې چې کوم غوبلی شوي وو پښتانه ښکار شوي وو ټول د مرغانو په شان ښکار شوي وو هغه چې رعایت شوی نو بس د ښکار نه بیا را واپس شوم نو دیکھ ڈیر آگا سن سے تو آگا ڈیر نازک خیال دے گئے او بل یو شیر دے چھے دا سی نا چھے یو جانان زما قاتل دے دا سی نا یو جانان زما قاتل دے زما زرور سر ہم پک شامل دے
و دیر خواہ و دیر خواہ دیر خواہ دیر دیر مننا دا چکے ساسو دیر دیر مننا خوش آلو سے خبوری دن کو مالا و زما پروڈوسر وقت ورشا لے اجازت را کے پلوے لاکھ بارو او خاص پتا شوالو
د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. تاسو موږ د ویب پاڼه پته ده voadynews.com